ستړي مشي. دا مشال ریډیو ده د پینځو بجو په دې خبري غړای کی د خپل قربا مجید بابر نیکی هلیا او سلامونه و منئ. د خبرونو لپاره را سره عبدالحی کاکړ او د ټکنیک په برخه کې را سره اسحاق امیری ملګری دي. د لاهور د ترهګری دی پیښې نه پس د نواز شریف قوم ته ټلویزیوني وینا د دې خپرونې د سر موضوع ده. یو شمیر نور کورنی او سیمه ییز موضوعات مو درله هم راوړي، خو اول خبرونه د عبدالحی کاکړ نه.
پاکستانی چارواکو هوډ څرګند کړی چې د یکشنبې په ورځ په لاهور ښار کې د سوبمې حملې عاملین به په نښه کوي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي که پاکستان د سولې په بهیر کې همکاري نه کولو ته دوام ورکړي، نو د څلور اړخیزه ډلې نورو ښکېلو غړو ته به رجوع وکړي. د ایجپټ ایر چارواکو په ټویټر پاڼه ویلي څلور بهرنیان او د الوتکې څو کارکوونکي چې شمېر یې نه دی معلوم په تشتول شوې الوتکې کې ایسار کړل شوي او نورو ټولو مسافرو ته د تلو اجازه ورکړل شوې ده. خبرونه په تفصیل سره. پاکستانی چارواکو هوډ څرګند کړی چې د یکشنبې په ورځ په لاهور ښار کې د سیمې بمي حملې عاملین به په نښه کوي. په دې حمله کې له اویا زیات کسان وژل شوي او له درې سوه زیات ژوبل شوي وو. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف تېر ماښام په یو ټلویزیوني وینا کې وویل دوی به ترهګرو ته اجازه ورنه کړي چې د پاکستان د خلکو د ژوند سره لوبه وکړي.
دہشت گردی ایک عالمی چیلنج بن چکا ہے.
ترهګری یو نړیوال چیلنج ګرځېدلی چې یوازې پاکستان نه بلکې ټول نړۍ ورسره مخ ده. او موږ په استنبول، انقره، برسلز او پاریس کې د دغو انسان دښمنو ترهګری د بریدونه ولیدل. که څه هم د انسانیت دښمنان د اخلاقو او جغرافیې له حدودو وتلي دي، خو زه دلته څرګندول غواړم چې د پاکستان خاوره د دغو انسان دښمنو په خلاف تنګه کړې شوې ده.
د لاهور د برید له وجې نواز شریف په روانونی کې امریکا ته پلان سوی خپل سفر ځنډولی دی. په اسلام آباد کې زرګونه احتجاج کوونکي لا هم په حساسه سیمه ریډ زون کې موجود دي او د حکومت غوښتنه کوي چې په ملک کې د شرعي نظام نافذ او د مذهب د سپکاوي د قانون سره مخ کسان دي پانسي کړل سي. دا کسان چې د پخواني ګورنر سلمان تاثیر د قتل په جرم کې د پانسي سوي ممتاز قادري پلویان دي نن یې د احتجاج دریمه ورځ ده. د اسلام آباد پولیس د سلګونو مظاهره کوونکو د نیولو ادعا کوي او رپورټونه وایي د دغو کسانو شمیر مخ په کمېدو دی. د اتوار ورځ زرګونه احتجاج کوونکي د اسلام آباد ریډ زون ته ورننوتل او د پولیسو په منع کولو یې پر تشدد لاس پورې کړ. د خیبر پښتونخوا د قبایلي سیمو مدني ټولنو د غیر سرکاري تنظیمونو د بهرنیو مرستو د څارلو لپاره د مرکزي حکومت د نوي تجویز شوي قانون مخالفت کړی. دوی ویلي چې په مدني ټولنه کې قانونه د بشري حقونو سره لونه ده. دا غوښتنه نن په پېښور کې د لسو زیاتو مدني ټولنو غړو د یوې غونډې په مشترکه اعلامیه کې وکړه. د مدني ټولنو په وینا مرکزي حکومت د فارن کنټریبیوشن یا د بهر ملکی پنګونو بل 2015 په اسمبلی کې د وړاندې کولو د قومي اسمبلی له قومي کمیټې منظور کړی دی. مرکزی حکومت وایي چې ځینې نړیوالې غیر حکومتي ادارې داسې هم شته چې د پاکستان ملي ګټو ته زیان رسوي. نن په ټوله خیبر پښتونخوا فاټا کې د روغتیا څانګې پیرامیډیکل عملی کارکوونکي کاربندیز ترسره کړی. د هړتال له وجې ناروغان له یو شمېر مشکلاتو سره مخامخ شو. د صوبې له مختلفو برخو ورغلو په سلګونو پیرامیډیکل کارکوونکو د پېښور په لیډي ریډینګ روغتون کې راجمع شو او احتجاج یې وکړ. دوی له حکومته د صحت د څانګې د کارکوونکو لپاره د پروفیشنل الاونس په نوم د مراتو غوښتنه وکړه. په مومندو کې د یوې غیر حکومتي ادارې لخوا جوړ شوي شل سکولونه سرلننه بند کړل شوي دي. د هیلپ ان نید نومې ادارې تر انتظام لاندې دغه سکولونه د نړیوالې ادارې آی سي آر سي په مالي مرسته چلیدل، خو د چارواکو په خبره اوس چې د پروژې وخت ختم شوی نو سکولونه نور جاري نشي ساتلی. د سکول بندېدل یو زده کوونکی خفه کړی دی.
او که د سکول ختم شو نو موږ ته به ډېر تکلیف جوړ شي. موږ به د سکول چې نو موږ به ډېر مالونه به سره ولو غر غره ته به تللو. او که د سکول ختم شو نو موږ به بیا غره ته به ځو مالونه به سره وو.
د هیلپ ان نید نومې ادارې چارواکي حمیدالله خان نن مشال ریډیو ته وویل چې دوی له حکومت او غیر حکومتي ادارو سره په رابطه کې دي او کوشش کوي چې د مالي مرستو په ترلاسه کولو سره سکولونه بیرته خلاص کړي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي که پاکستان د سولې په بهیر کې همکاري نه کولو ته دوام ورکړي نو د څلور اړخیزې ډلې نورو ښکېلو غړو ته به رجوع وکړي. د شورا مرستیال عبدالخبیر او اوچقون نن مشال ریډیو ته وویل چې دوی اوس هم هیله مند دي چې پاکستان به کړې ژمنې پوره کړي.
دولت افغانستان او شورای عالی افغانستان دولت او د سولې عالی شورا لا هم د هیله لري چې پاکستان باید د سولې په بهیر کې خپل ژمنې عملي کړي. بغیر له دې نه به هغو هیوادونو ته مراجعه وکړي چې څلور اړخیزې ډلې د وروستۍ ناستې په هوکړه لیک کې ښکېل وه.
عبدالخبیر اوچکون زیاته کړه چې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي سره د سولې وروستۍ طرحې چمتو سوې ده. د ننګرهار سیمه چارواکي وایي چې د افغانستان د سترې محکمې د رئیس پلار یې د انسان تښتونکو له منګولو ژغورلی دی. د ننګرهار والي سلیم خان کندوسي رسنیو ته وویل چې سید حسن سمود وړاندې سوی چې نن د کشفي ارګانونو او قومي مشرانو په هلو ځلو راخوشي سوی دی. په ورته وخت کې د ننګرهار د ملي امنیت رئیس جنرال داد محمد حریفي وایي چې د انسان تښتونکو پر ضد یې جدي هلې ځلې پیل کړي دي. د ایجپت ایر چارواکو په ټویټر پاڼه ویلي څلور بهرنیان او د الوتکې څو کارکوونکي چې شمېر یې نه دی معلوم په تښتول سوي الوتکې کې ایسار کړل سوي او نورو ټولو مسافرو ته د تلو اجازه ورکړل سوې ده. الوتکه نن له الکزانډریا څخه کایرې ته روانه وه چې وتښتول سوه او بیا په زوره په سایپرس کې کوزه کړل سوه. رپورټونه وایي تښتونکي یوازې دي او فکر کېږي چې په ځان پورې چاودېدونکي مواد تړلي دي. د مصر چارواکي وایي تښتونکي مصری دی خو دا نه ده معلومه چې د ده غوښتنه څه ده. د بغداد په مرکز کې بمی چاودنې درې کسان وژلي او تر شلو زیات یې ټپیان کړي دي. پولیس وایي چاودنه په تیران څلور لاره کې د کارکوونکي له ګڼې ګوڼې سره وسوه او دا ځای د شیعه مذهبي مشر مقتدا صدر د پلویانو له ځای څخه یو کیلومتر لیرې دی. تر اوسه هیڅ ډلې د دې چاودنې مسؤلیت نه دی منلی خو تر اوسه پورې په دغه هېواد کې د سش کال په اوږدو کې د ټولو بریدونو ذمواري داعش پر غاړه اخیستې. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په نړیوال شل اوریزه جام سیالیو کې له لوبېدو وروسته نن هېواد ته ستون سوی دی. د حامد کرزي نړیوال ډګر ته یو شمېر لوړپوړي دولتي چارواکي او د کرکټ مینهوال د هرکلي لپاره ورغلي وو. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په نړیوال جام سیالیو کې د الف په ګروپ کې ویسټ انډیز ته ماتې ورکړه. په دې نور تفصیل وبخشي. په لدې سره خبرونه پای ته ورسېدل او اوس هم تاسو د کرنسي او موسم حال له احمد الله اورېدلی شئ.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر 105 روپۍ 75 پیسې اخیستل کیږي او 106 روپۍ خرڅول کیږي. یو ایرو 111 روپۍ او 111 روپۍ 75 پیسې، یو پاوند 148 روپۍ 40 پیسې او 149 روپۍ، یو عرب اماراتو درهم 28 روپۍ 75 پیسې او 28 روپۍ 50 پیسې، یو سعودي ریال 28 روپۍ او 28 روپۍ 15 پیسې، یو افغاني 1 روپۍ 250 پیسې او 1 روپۍ 55 پیسې او 288 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ اخیستل کیږي او 258 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وسط موسم حال، د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د شروع په ورځ به په پیښور کې اسمان شین وي. د بنو په یو نیم ځای کې د باران کېدو امکان دی او د کوټې په یو نیم ځای کې به وریځې خوري وي. په پیښور کې به کم نه کم 13 او زیات نه زیات 1.5، په بنو کې به کم نه کم 0 او زیات نه زیات 1.5، او په کوټه کې به کم نه کم 12 او زیات نه زیات 6 ډیګري سینټي ګریډ وي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. خبرونه درته زمونږ همکار عبدالحی کاکړ او د موسم حال او د کرنسو بای درته احمد الله وړاندې کولې. د دې روانې خبرونې ځینې مهم موضوعات دادي. نواز شریف وایي په ترهګرو یې د پاکستان سمکه تنگ کړې ده.
ہمارا مشن جاری رہے گا، ان دشمنوں کے لیے تنگ کر دی گئی ہے، دہشت گردی ایک عالمی چیلنج بن چکا ہے.
سرتاج عزیز وائی پفاٹا کی دے اصلاحات لپارا نواز شریف ششمن نے په پیښور کې د سارنې د خفیه کیمرو لګولو ضرورت ولې پیښ شو؟
118 کیمرې دي، بیسیک مقصد دا دی چې دا داسې ځایونو کې ولګي چې سټریټ کرائم، ټارګټ کلینګ او د باقي وقوع مندې لږ پولیس ته به بعد کې پته لګي.
قبایلي سیمې، افغانستان او نړۍ مهم په پام کې ده. د مشال تر څنګ اوسئ. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته خوږی. د مشال ریډیو دا خبرونه هر ورځ تاسو د سحر د نهه نه تر ماښام تر شپږو بجو پورې نیخ پنی غوري. د دې تر څنګ زموږ دا خبرونه تاسو د موږ په ویب پاڼه مشال ریډیو .com باندې لوستلی او اوریدلی شئ. او که تاسو غواړئ چې د سیمې او نړۍ د حالاتو نه لمحه په لمحه ګړی په ګړی خبر شئ، موږ سره په فیسبوک او ټویټر ملګری شئ. مشال ریډیو مو پته ده. ورځو د دې خبرونه پیل کوو. د سر راپور ته ورځو. وزیر اعظم نواز شریف وایي ترهګر د خپلو مرکزونو او پټنځایونو نه محرومه شوي او مایوسه شوي، نو ځکه اوس تعلیمي ادارې، تفریحي مرکزونه او اسانه هدفونه په نښه کوي. نوموړی همداراز وایي چې حکومت یې د ترهګرۍ د ځپلو پخه اراده کړې ده او د دې د جرړو ایستلو پورې به پوځي عملیات دوام لري. نوموړی دا څرګندونې تېره ورځ ناوخته د پاکستان ولس ته په یوه ټلویزیوني وینا کې کړې. نور تفصیل په دې راپور کې.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وایي چې حکومت باید د ترهګرو او ترهګرۍ د ریښو تر ویستلو پورې عملیات جاري ساتي او د دې هېواد ځمکه به د ترهګرو پر مخ تنګه کړي. نوموړی همداراز وایي ټول امنیتي ادارو ته مو حکم کړی چې ترهګر د هغوی پالونکي او سهولتکاران منطقي انجام ته ورسوي او په خبره یې ترهګر د خپلو مرکزونو او پټنځایونو تر محرومېدو وروسته مایوسه شوي او اوس د تعلیمي ادارو تفریحي مرکزونو او ملکي ځایونو په شان اسانه هدفونه په نښه کوي. ښاغلي شریف دا څرګندونې د دوشنبې په شپه ناوخته د پاکستان ولس ته د یو ټلویزیوني وینا په ترڅ کې وکړې. د پاکستان وزیر اعظم دا وینا تر هغې وروسته وکړه چې د یکشنبې په ورځ د پنجاب صوبې په مرکز لاهور په یو تفریحي پارک کې ځانمرګي برید شو چې د ماشومانو او ښځو په ګډون پکې 2 اویا کسان مړه او تر 300 زیات ټپیان شول. نواز شریف په خپلې دغه ټلویزیوني وینا کې وویل د لاهور تر برید وروسته له خپل ولس سره کړې ژمنه بیا تازه کوم چې حکومت به ترهګرو مقابله جاري ساتي او هغوی به بیا سر پورته کولو ته پرېنږدي. نوموړي همداراز د ضربې ضد پوځي عملیاتو یادونه هم وکړه او ویې ویل په دغه عملیاتو کې مهمې کامیابۍ ترلاسه کړې، خوشبنه وکړه چې ترهګرۍ تر جوړو ویستو پورې به دا عملیات جاری وساتي. ښاغلي شریف د پاکستان په پخوانیو حکومتونو نیوکه هم وکړه چې په 43 کالو کې ترهګرۍ پر ضد هیڅ اقدامات ونه کړه او په دې اړه زیاته کړه.
جون 2013 میں حکومت سنبھالنے کے بعد
2013 میلادی کال په جون کې مو د حکومت ترلاسه کولو لومړی ورځ ترهګرۍ د ځپلو په خیر اراده کړې وه. افسوس چې تقریبا 43 کالو کې چا دغه فتنې ته سترګې نه وې برندې کړې، خو موږ په لومړي ځل په پوره سیاسي ارادې خپل سفر پیل کړ. د ترهګرو د بې باکه چلند وروسته مو د ضربې ضد پوځي عملیاتو فیصله وکړه چې زموږ امنیتي ادارو په کې ډېرې کامیابۍ او ډېرې مقصودونه ترلاسه کړي، خو د ترهګرۍ د ناصر د جوړلو تر ویستلو پورې به زموږ مشن جاري وي. ښاغلي شریف په انقره، استنبول، برسلز او پیرس کې ترهګریزو بریدونو ته په اشاره وویل چې ترهګري اوس یوازې د پاکستان نه بلکې نړیوال چیلنج ګرځېدلی دی. ترهګري یو نړیوال چیلنج ګرځېدلی چې یوازې پاکستان نه بلکې ټوله نړۍ ورسره مخ ده، او موږ په استنبول، انقره، برسلز او پیرس کې د دغو انسان دښمنو ترهګریزو بریدونه ولیدل. که څه هم د انسانیت دښمنان د اخلاقو او جغرافیې له حدودو وتلي دي، خو زه دلته څرګندول غواړم چې د پاکستان خاوره د دغو انسان دښمنو پر خلاف تنګه کړې شوې ده. نواز شریف په خپلو خبرو کې زیاته کړه، موږ د ترهګرۍ اړوند په ټولو عواملو پام لرو او په سنجیدګۍ سره دغو نقطو جایزه اخلو چې ډېره پاملرنه ورته پکار ده. ښاغلي شریف همداراز په اسلام آباد کې د ممتاز قدري د پلویانو روانو احتجاجي مظاهرو ته په اشاره وویل چې د الله او رسول په نامه له قانونیت، مذهبي تاوتریخوالی او عامو خلکو ته د مشکلاتو رامنځته کول په هیڅ ډول د منلو وړ نه دي او په دې لړ کې د حکومت زغم کمزوري ونه ګڼل شي. نوموړي په خپلې دغه وینا کې د پاچا خان پوهنتون او د پېښور د آرمي پبلیک ښوونځي یادونه هم وکړه او ټینګار یې وکړ چې ناکامي او نامرادي د ترهګرو په مقدر کې لیکلې ده او د هغوی په سازشونو سربېره آرمي پبلیک سکول او پاچا خان پوهنتون یو ځل بیا د علم رڼا ویشي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږ یې، په دې موضوع کې پاتې کیږو. د اتوار په ماښام د لاهور په ګلشن اقبال پارک کې د ځانمرګي برید وروسته تېر ورځ د پاکستان پوځ مشر جنرال راحیل شریف په مشرۍ کې یوه غونډه شوې وه او د پاکستان پوځ د مطبوعاتو د څانګې ایس پی آر په وینا چې د پنجاب صوبې په لاهور، فیصل آباد او ملتان کې د وړمې ورځې راهیسې استخباراتي ادارو د پوځ او د رینجرز په مرسته عملیات پیل کړي چې پکې یو شمیر مشکوک وسلوال هم هغوی سره مرسته کوونکي نیول شوي دي. نور تفصیل رابعه اکرم خان نورو.
د کارپوهانو په وینا چې د پاکستان پوځ مشر پنجاب صوبې کې د وسلوالو خلاف د کاروایي فیصله یو ښه اقدام دی، خو د دې په وینا چې پنجاب صوبې حکومت دا کاروایي خپل کول غوښته او نه غواړي چې دایي حکومت کمزوري شي. مشر ریډیو سره په خبرو کې د سیمه ایزو چارو کارپوه خبریال رحیم الله یوسفزی وویل چې مخکې هم دا غوښتنه مخې ته راغلې وه چې پنجاب کې او بیا په خصوصي توګه جنوبي پنجاب کې د وسلوالو سخت دریځ ډلو خلاف کاروایي وکړی شي. داسې چې پنجاب صوبې حکومت مخالفت کړی و، خو د اتوار د ورځې د پیښې نه معلومیږي چې د ترهګرۍ خلاف جنگ به اوس ټول ملک کول غواړي.
مزاحمت نور نشي کولی، اوس خو دې فوج دا اراده کړې ده او هغوی دا کار کول غواړي، نو ممکن ده چې اوس پنجاب حکومت دې کې تعاون وکړي. هغوی تعاون ډېر ضروري دی، ځکه چې امنیت ساتل چې دی دا یو صوبایي حکومت اختیار دی او د هغې بدنامي کېږي او د هغې شهرت کېږي که ښه کار وشي. داسې ښکاري چې اوس به څه نه څه عملیات به پیل کېږي، خو دې کې بیا ضروري خبره ده چې هغه بېسره معلومات چې کوم دي هغه څومره ښه معلومات دي چې د هغې بنیاد باندې دې عملیات وکړي.
د دفاعي چارو سرو کارپوه پخوانی بریگیډیر سعد محمد وای په ګلشن اقبال پارک کې د ځانمرګي برید نه پس په فوج دا فشار راغلو چې تر څو پنجاب صوبه کې کاروایی نه وي شوي نو داسې نقصانات به کیږي.
فوجي کاروایی سره خو یو وقتی طور باندې فایده وي او ترخګری واقعاتو کې کمی راځي. خو زما په خیال باندې تر څو پورې چې کوم زمونږ سیاسي حکومت ته دي پوره یو منصوبه بندي دې دپاره نه کړی داسې فاټک اصلاحات نه راغلي نور چې کوم د انتها پسند خلاف ګامونه پورته کولي هغې باندې پیشرفت نه وي. نو دا چې کوم فوج کار کوي دا یو وقتی طور باندې خو به فایده وکړي. خو که یو اوږد میاد پاکستان ته ترخګری نه ځان خلاصول غواړي نو نور اقدامات ضروري دي او هغه د سیاسي حکومت کار دی.
پنجاب صوبه کې د وسلوالو ډلو خلاف د کاروایۍ له وجې د واکمن ګوند مسلم لیگ نون په ووټونو اثر پرېوتو په اړه خبریال رحیم الله یوسفزی زیاتوي.
ټیک اوس یو غیر محتاط عملیاتو کې زیات کوششونه کوي نو بیا خو چې خلک تنګ شي خلک دی ونیسي او خلک مشکل کې راشي نو بیا خو ګاډي ته نقصان کیږي بیا خو به خلک ګیله کوي. خو که دوی محتاط پاتې شي او صرف هغه خلک چې چا باندې شک دی یا واقعا هغوی داسې غلط کارونه کوي هغه ونیسي نو بیا خو په دونه فرق نه پرېوځي. که دوی امن راولي حمله نه کیږي نو بیا به دوی ته فایده وشي.
یادوي چې د پاکستان حکومت د پېښور په آرمی پبلک سکول د برید نه پس ترهګرۍ مخنیوي لپاره شل نکاتي اجنډا جوړه کړې وه. د صدر لاندې حکومت فیصله کړې وه چې وسلوالو ته پانسي ورکولو د ترهګرو خلاف اپریشن او د سختدریځې مخنیوي لپاره به اقدامات اوچتوي.
د مشال رادیو د شروع د ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هلي
په پاوکم یو لسو بجو
د مشال رادیوي مجله
په یوونی م بجا
ستونزې او سرکار
په پاو باندې دو بجو
د کرخي په غاړه
په دونی م بجو
د نړۍ رنگونه
په درنی م بجو
اف سی آر او پښتانه
په پاوکم سلورو بجو
د مشال ترنا لاندې
په سلور نیم بجو
او دغه ټولې خبرونې تاسو زموږ په ویبپاڼه مشال ریډیو ډاټ کام باندې هم لوستلی او هم اوریدلی شئ. یو بل راپور ته تاسو پام راګرځوم. د قبایلي سیمو لپاره د وزیر اعظم لخوا جوړه شوې د اصلاحاتو کمیټه یو رګرو ته رسېدلې ده. دغه کمیټه د قبایلي سیمو د اصلاحاتو په اړه له ځایي مشرانو او خلکو سره خبرې اترې کړې دي. په دې اړه نور تفصیل د طارق ورغزی په دې راپور کې اورو.
د پاکستان د وزیر اعظم لخوا د قبایلي سیمو د اصلاحاتو لپاره د جوړ شوي کمیټې مشر سرتاج عزیز ویلي دي چې په قبایلو کې د محرومۍ احساس ختمولو لپاره به وفاقي حکومت د فاټه اصلاحات عملي کوي. د پیرپوراز د کمیټې د نورو 15 غړو سره د اورغزو ایجنسی د دورې پر مهال یو قبایلي جرګې ته د وینا پر وخت نوموړي زیاته کړه چې د قبایلي سیمې راتلونکی عیني حیثیت په اړه ولس چې کومه فیصله وکړه هغې ته به درنوخت ورکول کیږي. سرتاج عزیز دا هم وویل د قبایلي سیمو اصلاحاتو کې به د ولس د دود او دستور خاص ساتل کیږي.
دا خبرو شو چې ډېرې کمیټانې جوړې شوې کارونه شوې کمیټه شروع شوې په دې کې تاسو نواز شریف صاحب نه خبرې هغه ډېر مسمم راځل لري لکه چا چې وایي چې هغه څه وایي واقعي هو انشاءالله د دې کمیټه سفارشات دي
یا دبی چې دغه کمیټه د دین وړاندې باجاوړ شمالي وزیرستان مومند او پکورما کې قبایلو نظرونه درغونډولو لپاره خپل غونډې ترسره کړې دي. د خیبر پختونخوا گورنر او د اصلاحاتو کمیټې غړی اقبال ظفر جګړه رسنیو سره د خبرو پر مهال وویل دا د قبایلو د مستقبل فیصله ده نو د ټولو رای اخستو لپاره به د پاتې ایجنسیانو هم دوره کوي.
او بیا با کینو پاگے باندھے گرو چی دچا اکثریت جڑی گی کنا نو اگلا بیا کے دیشی چی اور جرگاون نی جوڑا شی اٹول پکی ایجنسان مشران کینی او اگئی بیا یو متفقہ فیصلہ ہو کی نو اغم میا نواز شریف سے واڑی چی مونگ دی آگا کارو کو چی کم ماندے دی ٹول اکثریت.
واضح دیوی چی قبائلی پارلیمنٹیرین سیاسی گندر مشران او وکیلان غواڑی چی فاٹا دے دی خیبر پختونخوا صوبہ کی زمشی خوبیا زینی قبائلی مشران ددی مخالفت کبھی او وای دوی په خیبر پختونخوا صوبه کې شامل دل نه غواړي بلکې د دوی قبایلی حیثیت دی برقرار وساتلی شي. طارق ورغزی مشال ریډیو پیښور.
دا مشال ریډیو دا
اس مشال ریډیو ته غوږی. د خیبر پختونخوا حکومت کابینی په خپلې پرونی غونډه کې په صوبه کې د مسلکي خلکو د ګټې پر پیسو د مالیې یا ټکس زیاتولو پریکړه کړې ده. د دغې پریکړې په اړه نور تفصیل د غلام غوث په دې راپور کې اورو.
د کابینې د غونډې وروسته صوبایي وزیر شاه پرمان په خبری کانفرنس کې وویل چې د پېښورو خلکو د ګټو په پیسو د مالیې حد د 1,00,000 روپو نه تر 15,00,000 روپو پورې د زیاتولو فیصله د کابینې نه منظوره کړې شوې ده.
15,00,000 کالو نه دا زیات شوی نو دا په کار و چې یاره دا زیات شي نو د هغې حساب سره چې څنګه د پیسې قیمت دی په 15,00,000 کالو کې چې څومره فرق راغلی دا دې اول.
د پښتونخوا کابینې د ګاڼې او اجارې په قانون کې هم د یو بدلون منظوري ورکړې ده او هغه دا چې د 1915 د ګاڼې او اجارې د قانون مطابق به که یو تن خپل مال جایداد د پیسو په بدل کې ګاڼه کړو او د 60 کلونو پورې به یې هغه قرضه ور نه کړه نو 60 کاله پس به د جایداد د حق نه محروم کېدلو. صوبایي وزیر شاه پرمان وایي د ګاڼه کولو په قانون کې د دې بدلون منظوري د عدالت او اسلامي نظریاتي کونسل په سپارښتنه ورکړې ده.
های کورټ دا فیصله کړې وه چې دا غیر قانوني دی. هغه سیکشن چې دی نو 1950 او 1950 شک چې په کوم په د ګاڼې په کلاس کې دغه په اکټ کې وو نو هغه بیا اسلامي نظریاتي کونسل ته مونږ ولیکو او د هغې دا رائے راغله چې دا بالکل غیر آئینی دی غیر اسلامي دی. لہذا نن کابینې د هغې پر ورکو چې دا دې وویستلې شي.
کابینې د ګیس پیدا کوونکي جنوبي ضلعو د رایلټۍ په هکله هم ځینې فیصلې کړې دي او د وزیر اعلی هاوس پیښور نه د خپور شوي بیان تر مخه د ګیس رایلټي یا د امتیازي حق پیسو 50% برخه به په ګیس پیدا کوونکي ضلعو کې ولسته د ګیس کنیکشنو په ورکولو لګول کیږي. غلام غوث، مشال ریډیو، پیښور.
مشال راډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د خبرونه په دې برخه کې ورجو مومندو قبایلی سیمې ته په مومندو کې د یو غیر دولتي تنظیم لخوا قائم شوی 40 سکولونه نن بند کړل شو. دغه سکولونه چې د هیلپ اینڈ نیډ یا د ضرورتمندو سره مرسته په نوم د تنظیم لخوا په پنډیالی او پړانګار کې په کچه کوټو کې جوړ وو، زده کوونکو او د سیمې ولسې وغوښتل باید دا سکولونه بند نه کړل شي. نور تفصیل شانواز ترکزی نه اورو.
په محمود جنسی کې د یو غیر دولتي تنظیم لخوا جوړ شوی 40 سکولونه بند کړی شو. د هیلپ اینڈ نیډ یا د ضرورتمندو د مرستې په نوم د ادارې لخوا د پنډیالی او د پړانګار په هغه سیمو کې چې نږدې سیمو کې ورسره کوم سرکاري سکولونه نه وو خپل 40 سکولونه جوړ کړي وو. دغه سکولونو ته پیسې د یو بین الاقوامي تنظیم د IRC لخوا ورکېدې شوې. ولې د تعلیم دغه پراجیک ختم شو نو د سیمې ولس او زده کوونکو وویل باید دا سکولونه بند نه کړی شي.
زما حسینه ګل نوم دی، زه د پټي باندې پرواز سکول کې سبق وایم او موږ چې دا سکول راغلی موږ په کې ډېر خوشحاله یو. موږ به ډېر مالونه به سره ول
په پټی بانډا محمد ایجنسی کې د یاد ادارې د سکول یو بل ماشوم وای چې هغوی ته که دا سکول بند کړی شو نو ممکنه ده سبق پرېږدي.
ما سلمان نوم دی، په پرواز سکول کې سبق وایم. ما به دې نه مخکې صدر ګړۍ ته وتلو، هلته به مونږ سبق ویلي. مونږ چې به لاړو نو دوه کلاسه به مانه پتلي وو، خو دا سکول چې پیدا شوی دې نه مونږ ډېر خوشحاله.
خالد خان د یادې سیمې اوسېدونکی دی او هغه وایي چې هغوی به د دې سکول د جاري ساتلو لپاره حکومتي ادارو سره هم خبرې کوي ځکه چې د ماشومانو ژوند خرابېږي.
دا نن نه باد ختمېږي، په دې باندې مونږ د کمیونټیم ډېره زیاته خفه ده ځکه چې زموږ ماشومانو ته یو رڼا ملاو شوې وه، هغه رڼا دوی نه واپس اخیستی کېږي. نو دومره مشکله ده چې بالکل لکه سړي باندې چې دومره غم، لکه سړي چې په کور کې مړی شوی دومره غم دی ټول کمیونټي باندې دی.
د هیلپ اینڈ نیډ ادارې یو مشر حمید الله خان وایي چې هغوی نه غواړي چې کوم سکول بند شي او د دې لپاره هغوی د نورو مرستندوی ادارو سره هم رابطه کې دي.
په دې کې مونږ سره کرنټلی چې اوس کوم انرولمنټ دی هغه 1239 دی. خوالله چې مونږ خپله کوشش کوو او د ډونر نه زمونږ پروپوزل جمع کړی دی، کوشش کوو چې دا مونږ خپله کنټینیو وساتو. که فرض کا دین نه شي نو زمونږ فاټ ایجوکیشن فاونډیشن سره خبرې روانې دي.
یاد دی چې په محمودو کې لږ زیات 100 سکولونه داسې دي چې د غیر سرکاري ادارو لخوا جوړ شوي او دغه سکولونه هغه سیمو کې جوړ دي چې د حکومت لخوا کوم سرکاري سکول پکې نشته. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ وایي په سیمه کې د ورانو کړل شوو بازارونو او دوکانونو د بیا ودانولو په موخه یې سروې بشپړه کړې او زر به په نوي شکل بازارونه جوړ کړي. کامران اپریدی مشال ریډیو ته وویل د بې کوره شوو خلکو خپلو کلو ته د ستنولو لپاره هم کار کوي او هڅه کوي چې دا کار زر تر زره وکړي. عمر دراز وزیر له نوموړي څخه پوښتلی چې څومره دوکانونه بیا رغوي. نو ښاغلی اپریدی وایي
دا شی ډیر اخر حد پورې ورسېدو ان شاء الله تعالی. بس یو څو میټینګونه پکې چې نور وشي. تیاری د پاره سروے مکمله ده. سروے نه علاوه مټیریل را رسېدلې ده. کنسټرکشن چې دی هغه بالکل تیار دي. موږ غواړو چې دا د عوام مرزه په مطابق جوړ شي. نو هغه د وجه نه لږ پکې ډیلی و او ان شاء الله تعالی امید ده چې ډیر ژر به په دې کار شروع شي. موږ ته چې کوم د ایلډرز طرف نه ډیټا راغلی و هغه وا تقریبا 4034 دوکانونه دي خېلی و. د آپریشن ضرب اعظم کې آرمی چې کومه ډیټا جوړه کړې ده دوکانونه خالی کېدو نه پس چې هغه کوم مارلی ناګه 2800 سمتنګ سه دوکانونه پکې ډیفینیټلی دا شانتی چې کم کې ټورچر سیلې جوړې وي کم کې فیکټریانه جوړې وي د آی ډیز فیکټریانه جوړې وي ناګه دی بلیک ډیکلیئر کړې دي او ریواج په مطابق ایف سی آر په مطابق نو بقایا تقریبا آرمی ریکارډ په مطابق 2011 دی سمتنګ دوکانونه جوړېږي او زموږ ریکارډ په مطابق 2400 اور سمتنګ دا شانتی دوکانونه جوړېږي.
کډوالو واپس یو کال پوره شو. په یو کال کې 15000 خاندانونه د حکومت شمیرې تر مخه واپس تللې دي. تقریبا 8000 اوس هم یا پاتې دي. آرمی چیف هم سورج وړاندې والی دي چې تر دې کال اخره پورې کېدی شي چې دا ټول واپس شي. خو چې کم تللی دي هغوی هم ځنې شکایتونه راځي.
کوشش خدا دی چې کم علاقې ته خلک روان دي کم سہولیات چې هغې نه ښه حالات کې موږ هغوی بوزو. او چې تاسو سره مې لاسټ ټایم خبر هم شوه ما دغه ویلو چې صرف راوسته نه دي راوستو نه مخکې چې کم شی لیټ کېږي دا ځکه لیټ کېږي چې موږ غواړو چې هغلته ټیوبویل کار نه کوي نو هغه ټیکو سکول ټیک نه دی چې هغه رنګ روغن شي جومات غورځېدلی چې جومات ټیکړی شي. چې کم خلک کم علاقو ته روان دي کم حالات کې ولو هغه نه هغه سکولونه اور داغه کنډیشن دومره بد نه دي هغه سہولیات باغی تخپل علاقو کې پورا کیږي. ډیر غټه پیسہ ریټرن کې ریهب کې فوج ته ملاو شوې ده او فوج هغه ټوله پیسہ غلطه لګول غواړي په ریټرن ایریاز کې.
بل طرف ته شمالي وزیرستان کې خکیل خلک دي خصوصا مونږ به رزمګ ډیویژن ذکر وکړو. د غلطنه داسې شکایتونه راځي چې په انټری کې یعنی هغه د پر انټری ضروری وي چې بنو تر ازیرو نو دوی وایي چې په دغه انټری کې دوی نه یا پیسې اخستلی شي یا کنه وی د دوی انټری نه کیږي.
مونږ په دې باندې خپل انویسټیګیشن د کې حقیقت چې ثابت شو حقیقت ثابت دوی نه پس مونږ بیا هغه مجاز افسر چې کوم غلطنه تاسو هغه مې سوسو زلې پویم کړو چې جی عوام دې ټایم کې اسی ډیر زیات په تکلیف کې دي نور دینه زیات دې سره هغه نه دی کېدل په کار. تاسو انویسټیګیشن صرف دا پیسې اغشتو کار نه کېدو دین علاوه نور هم ډیر زیات غلط شیزونه روانو پاغي باندې بیا ما پروینشل گورنمنٹ ته ریکویسٹ وکړو فټ سیکریټریټ ته ریکویسٹ وکړو الحمدلله هغه افسر پاغي باندې بدل هم شو.
نن په ټوله خیبر پختونخوا صوبه او فاټا کې د روغتیا د سانګې پیرامیډیکل عملی کاربندي ترسره کړو چې له وجې د هسپتالونو کار په ټپه ودرېدو ناروغان د یو شمېر ستونزو سره مخ وو. د ټولې صوبې پیرامیډیکل کارکوونکي د خپلو غوښتنو لپاره د پېښور په دریډینګ روغتون کې راجمع شول او د احتجاج ترسره کړو. پېښور کې غلام غوث د روغتیا د کارکوونکو او نورو خلکو سره خبرې کړې دي. راځي چې وویل
زمان هم ذاکر یوسفزای ده زده ډیسټریکټ پېښور وایس پرېزیدنت ما زمونږه هلتال چې کم ده نو دا پروینشل ده ټول صوبې په سطح باندې ده او په ټول صوبې کې سور هسپتالونو چې دي کا به چوز ده کار ارسی ده که تحصیل هډ کوارټر ده که ډیسټریکټ هډ کوارټر ده که ټیچنګ هسپټل دي او که سور هسپتالونو دي نو هغه ټول کې چې کم ده نن مکمل هلتال ده. مطالبه چې کوم نو زمونږه هیلت پروفیشن اعلان سو دغه مطالبه زمونږ دا چې کم ریمیننګ زمونږه سرویس سټراکچر ده په هغه ده عمل درامه دوی دغه مطالبه زمونږ دا چې په تیر شوی فروری پسرای کې کم کسان چې ترانسفر شوی دي د قیدی او د قانون مطابق د اداغي ترانسفر کینسل شي او هغه یو وعده کړی و چې ساو دا مطالبه ما منزور کړو تر دې پوری ویلو چې دې ما اعلان وکړو تر نن پوری په هغه مطالبه باندې هیڅ قسمه پیشرفت نه شو.
جاوید اقبال مینوم دی زنګو ځلې نه جره غلې موږ بیمار وځي دلته او ډاکټران دي جی خپل تنخواونو غمو لري بیمارانو غمو سر نشته او بیمارانو ډېر سخت تکلیف دي اتری خې پرشن او موږ ډېر زیات وکړي دا ډاکټران دي لاسه مهرباني دی او کی عوام دې تکلیف مور کوي او دې اتری کی خبر عوام خدمت او کی تنخواونو د خپل ټیم ټیم لويږي او بازار ځان بزتیم کې عوام بزتیم کې او خلکو بزتیم.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګی زموږ د خبرونه هر ورځ تاسو د سهار د نه نه تر ماخام تر شپږو بجو پورې نه خپنی غوري د دې تر څنګ زموږ د خبرونه تاسو په فیسبوک او په ټوئیټر باندې هم موږ سره ملکی دی شي او د خبرونه او د خبرو اوري دی شي د یو وړی د مینه پس راځو د خبرو لنډیز ته
د مشال رادیو د شروع د ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هلې
په پاوکم یو لسو بجو
د مشال رادیوي مجله
په یوونی مبجا
ستونزې او سرکار
په پاو باندې دوو بجو
د کرخي په غاړه
په دونیمی بجو
د نړۍ رنگونه
په درنیمی بجو
اف سی آر او پښتانه
په پاوکم سلورو بجو
د مشال تر رڼا لاندې
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګی د پنیمو بجو د خبرو لنډیز د عبدالحی کاکړ نه
تازه خبر دا دی چې د پنجاب د قانون وزیر ویلي د لاهور بمی برید وروسته تر 15,000 زیات مشکوکه کسان نیولی دي. رانا ثناءالله زیاته کړه چې نیول شوي ټول کسان د پلټنو وروسته خوشې کړل شوي دي، خو البته 216 کسان لا هم پولیسو له ځان سره ساتلي دي. د زیاده تکړه په دغو عملیاتو کې پولیسو ترګر ځواک او جاسوسي ادارو برخه واخیسته او د پوینا په راتلونکي کې به پوځ او ملیشا ځواکونه هم دغسو عملیاتو لپاره استعمالوي. پاکستاني چارواکو هوډ څرګند کړی چې د یکشنبې په ورځ په لاهور ښار کې د سیو بمی حملې عملیات په نښه کوي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف تیر ماښام په یو ټلویزیون وینا کې دا خبر څرګند کړی دی. په دې حمله کې اویا ځخه زیات کسان وژل شوي وو. په اسلام آباد کې زرګونو احتجاج کوونکي لا هم په حساسه سیمه ریډ زون کې موجود دي. دوی له حکومت غوښتنه کوي چې په ملک کې د شرعي نظام نافذ او د مذهب د سپکاوي د قانون سره مخ کسان دي پانسي کړل شي. د خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو مدني ټولنو د غیر سرکاري تنظیمونو د بهرنیو مرستو د څارلو لپاره د مرکزي حکومت نوي تجویز سوي قانون مخالفت کړی. دا غوښتن او ویلي دي چې په مدني ټولنه کې قانونونه د بشر حقوقو سره روانه ده. دوی دا خبره نن پېښور کې د لسو زیاتو مدني ټولنو غړو د یوې غونډې په مشترکه اعلامیه کې وکړه. نن په ټوله خیبر پښتونخوا فاټا کې د روغتیا د څانګې پیرامیډیکل عملي کاروندیز ترسره کړی. د هټل له وجې ناروغان له یو شمېر مشکلاتو سره مخامخ وو. دوی غوښتنه کوي چې حکومت یې پروفیشنل الاینس په نوم دوی ته مراعات ورکړي. په مومندو کې یوې غیر حکومتي ادارې لخوا جوړې شوي شل سکولونه سرلننه بند کړل شو. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي که پاکستان د سولې په بهیر کې همکاري نه کولو ته دوام ورکړي نو د څلور اړخیزه ډلې نورو شکلو غړو ته به رجوع وکړي. د افغانستان ننګرهار سیمه ییز چارواکي وایي د افغانستان د سترې محکمې د رئیس پلار یې د انسان شتونکو له منګولو ژغورلی دی. او د ایجپت ایر چارواکو ویلي هغه الوتکه چې تښتول شوې وه د سایپرس حکومتي رسنۍ اوس وایي چې د ایجپت ایر تښتونکي ځان چارواکو ته سپارلی دی. ټلویزیون په وینا تښتونکي چې کله له الوتکې راوتلي نو لاسونه یې پورته کړي وو.
د خبرونو لنډیز درته عبدالحی کاکړ وړاندې کول. او اوس د پاکستان خبرو شو د ځینو ورځپاڼو د اداریو مهم ټکي رابع اکرم خان نورو.
جمهوریت پانه خپل ادارې کې لیکي اسلام آباد کې د کمی بد انتظامی او بدنظمی مظاهره وکتل شوه. هغه په ظاهره توګه د ټولو ادارو د ناکامۍ گواهی ورکوي، ځکه چې مظاهره چیان نه صرف حساس علاقې ته ننوتل بلکې د پارلمان ودانې پورې هم ورسېدل او هلته یې درنه ورکړه. ادارې زیاتوي چې د دې مظاهرینو ودرولو لپاره پولیسو او رینجرز خپله کاروایي هم وکړه، خو هغه مؤثره ثابته نه شوه. ادارې مخکې لیکي چې فیض آباد او اسلام آباد ته راتلونکي لارو باندې د سهره راسي پولیس ولاړ وو، خو دلته دا خبره د ذکر وړ ده چې کله جلوس ورسېدو پولیس او نور قانون نافذ کوونکو ادارو اهلکارانو په مؤثره توګه کاروایو نکړه او مظاهرین په آزادانه توګه اسلام آباد کې داخل شول. او چې کله حالات د کابو نه ووتل نو پوځ راوغوښتل شو. ادارې وایي اسلام آباد کې د تحریک انصاف او عوامي تحریک درنو په شمول ماضي کې داسې درې څلور ځلې پېښې شوې دي، نو داسې حال کې په کار وه چې حساس علاقو کې سیکیورټي او د امن او امان مکمل انتظام وي. مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې د لاهور ګلشن اقبال پارک پېښه په پنجاب صوبه کې د ترهګرۍ د ټولو لویه او خونړۍ پېښه ګرځول کېدی شي. ادارې وایي پنجاب صوبه کې د وسلوالو خفیه ځایونو موجودګي او د هغې خلاف د کاروایۍ مطالبه نوې نه ده، خو د دې باوجود پنجاب او بیا په خاص توګه جنوبي پنجاب کې د وسلوالو د مرکزونو خلاف ولې پنجاب حکومت ډډه کوي. ادارې وایي د وړمې ورځې د پیښې راسېده ضرورت زیات محسوسېږي چې پنجاب کې د وسلوالو د مرکزونو خاتمې لپاره دې سنجیدګۍ سره کار واخیستل شي، او ښه به دا وي چې مرکز پنجاب صوبه او استخباراتي ادارې کاروایي وکړي چې وسلوالو خلاف منظم اقدامات اوچت کړی شي. آج ورځپاڼه خپل ادارې کلي کې د خیبر پښتونخوا حکومت د صحت په شعبه کې اصلاحاتو لپاره کافي اقدامات اوچت کړي دي، خو د دې باوجود په هسپتالونو کې د سوځېدلو مریضانو لپاره بن یونټ نشته. ادارې په وینا د صوبې په یو هسپتال کې هم یو داسې بن یونټ نشته چې هغې کې مکمل سهولیات وي. ادارې زیاتوي په خبر کې د سوځېدلو مریضانو لپاره د بن هسپتال د جوړېدو فیصله هم شوې وه، خو داسې اقدامات اوچت نه کړی شول. ادارې لیکي چې د اور نه سوځېدو له وجې بالخصوص ماشومان او ښځې اذیتناک حالت له وجې د فوري علاج مستحق وي، باید چې د خیبر پښتونخوا حکومت دې لړکې اقدامات اوچت کړي او د هسپتالونو جوړولو منصوبه سرته ورسوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د نړیوالو مطبوعاتو په دې برخه کې برطانوي ګارډین ورځپاڼه لیکي د لاهور په پارک کې تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار ځانمرګي برید کړی چې دومره پخوانۍ ډله نه ده، بلکې یوازې دوه کاله مخکې له طالبانو سره د اختلاف له کبله جوړه شوه. امریکایي واشنگټن پوسټ ورځپاڼه لیکي د افغان کرکټ لوبډلې روزونکي انضمام الحق باوري دی چې دا لوبډله له نورو هغو سره د سیالو پوره وړتیا لري. د دواړو لیکونو مهمې برخې نجیب عامر اوروي.
ګارډین ورځپاڼه لیکي په لاهور ښار کې پر یو مشهور پارک د ځانمرګي برید په ترسره کولو یوې وسلوالې ډلې د خپل ځان د ښکاره کولو لپاره هڅه وکړه. ورځپاڼه لیکي د برید هدف د پاکستان عیسوي مذهبه لږکیانو او د برید ذمهواري جماعت الاحرار ډلې قبوله کړې، او دغه ډله یوازې دوه کاله وړاندې هغه مهال جوړه شوې چې د پاکستاني طالبانو ترمنځ اختلافاتو سر راپورته کړ. د ګارډین په باور جماعت الاحرار د سخت دریز پلوي ډله د پاکستان او افغانستان ترمنځ په پوله فعاله ده، او د ډیرو نورو بریدونو چې پر حکومتي مامورینو او مذهبي لږکیو شوي ذمهواري قبوله کړې ده، او په ښکاره وایي چې د دوی په وینا د بېدینه ملک خلاف جنگ پیل کړی. بلپله واشنگټن پوسټ ورځپاڼه لیکي چې د افغانستان د کرکټ ټیم روزونکی انضمام الحق وایي افغانستان د کرکټ د نړۍ لویو ټیمونو سره لوبېدو ته اړتیا لري. نوموړي په ناګپور کې د ویسټ انډیز خلاف د افغان لوبډلې له بریا وروسته وویل دا بریا د ټیسټ لوبېدونکو کرکټ ټیمونو خلاف د جنګېدو لپاره افغان لوبډلې ته فرصتونه په لاس کې ورکوي. انضمام الحق اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی ته وویل د ویسټ انډیز خلاف بری لوی بری دی، او د دې خبرې ښکارندوی کوي چې که افغان لوبډلې ته مواقع په لاس کې ورکړل شي نو دوی تر دې ښه لوبه وړاندې کوی شي. دا لومړی وار و چې افغانستان د شلوریزو لوبو په ترڅ کې له زیمبابوې پرته کوم ټیسټ لوبېدونکي هیواد ته ماتې ورکړه. د پاکستان د کرکټ ټیم پخوانی کپتان او د افغانستان د ټیم اوسنی روزونکی انضمام الحق وایي افغانستان وړتیا مهارت او حوصله لري، او چې څومره څومره دوی زده کړه کوي دومره به خلو به وړاندې کوي. انضمام الحق دا هم وایي چې د افغانستان لوبډلې په هندوستان کې ډیر تمرینونه او میچونه کړي، نو تر ویسټ انډیزه دوی د هند په ډګر د لوبېدو ډیره تجربه لاسته راوړې وه. د افغانستان د لوبې روزونکي وایي دوی د روان جام یوه لوبه هم په اسانه نه ده بایللې، پوره هڅه یې کړې، او که د سریلنکا او انګلینډ خلاف یې بری لاسته راوړې وای نو اوس به افغان ټیم په یو بل دریز ولاړ وای.
اوریدونکو ستاسو پام یوې نړیوالې موضوع ته راګرځو. په برسلز کې چې کومې چاودنې شوې وې، د بلجیم چارواکو یو کس په دغه تور نیولی و، هغه یې اوس خوشې کړی دی. په دې اړه باندې د اجمل آن دا تفصیل اورو.
تورن کس له بریدونو دوه ورځې وروسته نیول شوی و، خو د دوشنبه په ورځ د بلجیم د فدرالي څارنوال دفتر وویل دوی داسې کافي معلومات نه لري چې په توقیف کې د دې سړي ساتل پرې توجیه کړي. د دې سړي خوشې کول د څو هیوادونو لخوا په دې برخه کې روانو څېړنو ته یو ګزار ګڼل کېږي، او هغه شکونه نور هم زیاتوي چې د دا ډول بریدونو په مخنیوي او پکې د ښکېلو کسانو د محاکمې په برخه کې د بلجیم د امنیتي او قانون پلي کوونکو ادارو پر وړتیا راپورته شوي. په عین حال کې د بلجیمي چارواکو له خولې د درې نورو نیول شوو کسانو په برخه کې په توقیف کې د ساتل کېدو امر شوی. دا درې کسان په مرکز بروکسل کې او د دې هیواد په دوو نورو شمالي ښارونو کې د تروریستي فعالیتونو سره د تړاو په تور د یو لړ عملیاتو پر مهال نیول شوي. دا لا روښانه نه ده چې دا نیول شوي کسان د مارچ د 22 نیټې د بروکسل له بریدونو سره تړاو لري او کنه. په عین حال کې د بلجیم د روغتیا وزیر د ټویټر په یو پیغام کې ویلي چې د بروکسل د بریدونو څلور نورو ټپیانو هم روغتون کې د سختو ټپونو له کبله سا ورکړې. له دې سره په دې بریدونو کې د وژل شوو کسانو شمیر 15 تنو ته ورسید. په عین حال کې د بلجیم پولیسو د دوشنبې په ورځ له خلکو یو وار بیا د هغه مشکوک کس په پیژندلو کې مرسته غوښتې چې د امنیتي کمرو لخوا اخیستل شوي تصویر کې روښانه جاکټ پر غاړه او پر مخ یې خولۍ راټیټه کړې. په داسې حال کې چې د پاریس او بروکسل بریدونو کې په تورونو کسانو پسې لټون پراخ شوی، پولیسو په هالند، جرمني او ایټالیا کې هم په دې وروستیو ورځو کې یو شمیر مشکوک کسان نیولې دي. هم په بروکسل کې د وروستیو بریدونو او هم تر دې مخکې په پاریس کې د شوو خونړیو بریدونو پړه د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش پر غاړه اخیستې.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د خبرونې په دې برخه کې تاسو ته یو بل موضوع په ګوته کوو. په جرمني کې 1500 افغانان هغه چې دغه هیواد ته ورغلي د پناه غوښتنې لپاره هغوی اوس واپس لیږدول کیږي. په دې اړه نور تفصیل د اجمل عنا.
په جرمني کې د افغانستان سفیر حمید صدیق ساتي راډیو ته وویل چې په برلین کې افغان سفارت او په منشن او بن کې د دوی کنسلګرۍ ته شاوخوا 1500 افغان کډوالو مراجعه کړې او وطن ته د ستنېدو اسناد وخت دي.
تر اوسه پورې 1500 افغانان دلته مراجعه کړي دي او کاغذونه د عودت په وطن لپاره اخیستي.
ښاغلی صدیق هم دراز وویل په دې بیرته ستنېدونکو کډوالو کې ټول په خپل خوښه افغانستان ته ستنېدل غواړي او هیڅ ډول فشار یا زور سره نه دی مخ. په جرمني کې افغان سفیر همدارنګ وایي افغان لوري له جرمني سره تر اوسه د افغان کډوالو د ایستلو په اړه هیڅ ډول توافق نه دی کړی، خو که څوک په خپله خوښه غواړي بیرته هیواد ته ستانه شي دوی ورسره د ستنېدو د اسنادو په برابرولو کې مرسته کوي. بلخوا د افغانستان د کډوالو او بیرته ستنېدونکو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی هم ازادۍ راډیو ته وویل چې تر اوسه پورې له بیلابیلو هیوادونو څخه 900 کډوال افغانستان ته ستانه شوي چې یوازې له جرمني پکې 125 کسان شامل دي. نوموړي ټینګار وکړ چې دا ټول افغانان په خپله خوښه ستنېږي او د هیڅ ډول فشار یا جبري ستلو مسله پکې مطرح نه ده. ښاغلی بلخي هغه واضح هم رد کړ چې کوندې له جرمني سره دوی د کډوالو د بیرته ستنولو په برخه کې کوم پټ توافق کړی. ویل په 2015 او 2016 میلادي کلونو کې له هغه هیوادونو سره چې افغان کډوال ورځي د کډوالو د راستنولو په اړه هیڅ ډول پټ یا ښکاره توافق نه دی شوی، خو پر یو تفاهم لیک کار کوي چې له مخې د افغان کډوالو سره د کوربه هیوادونو چلند روښانه شي.
مذاکرات ما در رابطه با تفاهم نامه
تکل شوی دا یو تفاهم لیک په اړه زموږ خبرې اترې پیل شي. افغانستان پر دې تفاهم لیک کار کړی، ښایي تر پنجشنبه پورې نهایي کړي او بیا به یې جرمني لوري ته د غور لپاره وسپارو. که دا هوکړه لیک د دواړو خواوو ترمنځ ومنل شي، پر همدې بنسټ به د کډوالو په اړه خپلو کې چلند کوو. په عین حال کې په جرمني کې افغان سفیر حمید صدیق وایي هغه افغانان چې په خپله خوښه افغانستان ته ستنېږي، جرمني ورسره د کډوالۍ د نړیوال سازمان یا IOM له لارې یو لړ مرستې کوي. د مهاجرت د نړیوال سازمان یا IOM د افغانستان د برخې چارواکي وایي دا سازمان د هرې هغې پروسې ملاتړ کوي چې په ترڅ کې افغانان په خپله خوښه له اروپایي یا نورو هیوادونو بیرته افغانستان ته ستانه شي. د دې سازمان د کابل د دفتر د عملي کمشنر نصیر احمد حیدرزی له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل ستنېدونکو سره د دوی مرستې تر ډیره له هغه هیوادونو سره د توافقاتو له مخې دي چې دوی ترې راستنېږي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو
ساسو پام د لاهور په اړه یو موضوع ته راګرځوم. ټایمز مجله لیکي په لاهور کې تر ځانمرګي برید وروسته داسې ښکاري چې د ترهګرۍ ضد لاسته راوړنو د وسلوالو صلاحیت ته تاوان نه دی رسولی. لیکنه وایي د لاهور له پیښې علاوه په اسلام آباد کې د پنجاب پخوانی گورنر سلمان تاثیر وجون کې ممتاز قادری پلویانو مظاهرې هم د پاکستان حکومت لپاره یو بیل ګواښ دی. د لیکنې مهمې برخې انیسا اجمل اوروي.
امریکایي ټایم مجله لیکي د پاکستان په دویم لوی ښار لاهور کې د اتوار ورځ د عیسویانو لپاره یو خاص و. په دغه ورځ عیسایانو خپل اختر لمانځه او ځینې کورنۍ بیا په کلیساګانو کې د مذهبي مراسمو ترسره کولو وروسته د لاهور په ګلشن اقبال پارک کې غونډې شوې وې چې ورباندې یو ځانوژونکي بریدګر حمله وکړه. د یادې پیښې ذمهواري تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار منلې ده. مجله لیکي په 2013 کال کې په پېښور کې په چرچ تر برید وروسته د لاهور پیښه د عیسایانو ضد تر ټولو خونړۍ پیښه ده. په 2013 کال کې په هغه برید کې شاوخوا 100 کسان وژل شوي وو. مجله لیکي پرستیو کې د پاکستان حکومتي او پوځي مشرتابه ادا کړې وه چې له هېواده ترهګرۍ ختمولو ته نږدې شوي دي. مجللی کی تیر کال په پاکستان کې د وسلوالو په بریدونو کې کموالی راغلی و، خو د لاور برید خی چې ترهګرۍ ضد دغه لاسته راوړنو د هغه وسلوالو صلاحیت نه دی اغېزمن کړی چې د خپل شهرت لپاره داسې حساس ځایونه په نښه کوي. مقاله لیکي په ځانګړي توګه دا ټول حالات په پنجاب کې د وسلوالو پر ضد د نواز شریف حکومت د لیوالتیا په اړه شکونه راپورته کوي. مقاله لیکي په پنجاب صوبه کې پوځي عملیات ممکن نه ښکاري، خو دې لړکی باید د قانون نافذ کوونکو حکومتي ادارو چارواکي هڅې پیل کړي. ټایم لیکي د جماعت الاحرار په څیر د وسلوالو ډلو لپاره په قبایلي سیمو کې په پاکستاني سرتیرو د برید پرتلا د لاهور د اتوار ورځې د برید په شان حمله کول اسان کار دی. وسلوالی ډلې له دې خبر دي چې په پاکستان کې عیسویان زیات خوندي نه دي. مجللی کې د لاهور د برید په داسې وخت کې شوی دی چې د پاکستان حکومت د مذهبي سختدریزو له یو بل ګواښ سره مخ دي. د پنجاب پخوانی ګورنر سلمان تاثیر قاتل ممتاز قادری ته د پانسي ورکولو پر ضد د اتوار پر ورځ په اسلام آباد کې مظاهرې وشوې چې پکې د مظاهره کوونکو پولیسو ترمنځ نښتې هم وشوې. د ممتاز قادری پلویان دا فکر لري چې نوموړي ارڅه د اسلام او مذهب ته د سپکاوي کوونکي پر ضد کړي وو. ټایم لیکي د دې ګواښونو په وړاندې د پاکستان حکومت ته پکار ده چې مذهبي اقلیتونو ته زیات تحفظ ورکړي، حمله کوونکو ته سزا ورکړي او د قانون عملي کولو سره سره دې دا پیغام ورکړي چې سختدریزه کاغه د مظاهره کوونکو په شکل کې وي او که د برید کوونکو نه به بخل کیږي.
چې کوم اقلیتي غړي دي هغه وایي که څه هم دوی ته سیاسي ګوندونه او حکومتونه باور ورکوي چې دوی د ښېګړې او حقونو به پوره پوره خیال ساتل کیږي، خو ولې عملي حس نه کوي؟ تفصیل شبیر احمد جان ناورو.
دا پېښور یو مقامي هوټل کې نن په خیبر پښتونخوا کې د 2015 بلدیاتي ټاکنو د جج اخیستو لپاره یو دستوره د غیر سرکاري تنظیم لخوا وشوه چې پکې د دغه تیر انتخاباتو په بېلابېلو اړخونو باندې خبرې اترې شوې. په دغه دستوره کې برخه اخیستونکي د اقلیتو یا کم شمېره ډلو د سیکر ورولۍ د خیبر پښتونخوا مشر رادیش سنگ ټونی چې دغه بلدیاتي انتخاباتو کې ضلعي ممبر جوړ شوی دی وایي چې د وړو وړو او مخصوص څوکو لپاره خو دوی ته سیاسي ګوندونه ټکټونه ورکوي، خو ولې چې کومه هم غټه یا مهمه څوکۍ وي که ناظم نائب ناظم یا دغه رنګ په عامو ټول ټاکنو کې هم دوی ته په جنرل سیټ یا په عامه څوکۍ باندې د درېدو اجازت او ټیکټ نه ورکول کیږي، او دې سره دوی کې د محرومۍ احساس نور هم زیاتیږي.
ډیسټریکټ ناظم لپاره نه، ټاون لپاره نه، ولا نو بس هغه موږ چې نن مور نزيد کمتر درجه ورکول لپاره څه کوم دا سټپس دي کنه. حکومت خدا وایي چې موږ ماینارټیز لپاره فلا بهبود لپاره هغه لپاره ډیر څه کوو، خو کوي اسم نه، دا صرف یو خبرې کول، هغه نور اسم کوي نه کول. خدا سیټ موږ دا کړو کنه چې بي تاسو کنټیسټ کولی شئ، موږ دا بار بار اریو زه کې دا وای چې تاسو نو غیر مسلم پاکستانی یې کنه، او د دې ثبوت هم موږ لراګي کنه چې مسلم څنګه پاکستانی یو میو کنه، دا صرف ماینارټیز ټاپه موږ باندې راغولې
ده. د پاکستان تحریک انصاف ګوند لخوا د خیبر پښتونخوا د صوبایي اسمبلی غړي او د اقلیت لپاره د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی خصوصي مشیر چې په خپل هم په مخصوص څوکې اسمبلی غړي جوړ شوی دی، سردار سورن سنگ وای چې یو سیاسي ګوند هم د کمشمیر ډلو یا اقلیت ته جنرال سیټ یا عام څوکې ورکولو باندې توقل نه کوي، ځکه چې د دوی په وینا یو سیاسي ګوند هم په انتخاباتو کې که هغه بلدیتي وي او که عام څوکې نه بایلل غواړي.
روزن کوم مشال ریډیو ته غوږی. د پښتونخوا حکومت په پیښور کې 113 نوي خفیا کیمرې لګولې دي، دا ولې د دې وجه څه ده؟ په اړه تفصیل خالد خان ناور.
دا خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک ویلی دی چې د اسلام آباد په شان پېښور ښار کې د سیف سیټي یا محفوظ ښار په نوم یو پروژه پیل شوې ده چې د ترخګرې او نور جرمونو مخنیوي لپاره به ټول ښار کې 113 پټې کیمرې لګول کیږي. دا پښتونخوا وزیر اعلی دغه خبره څو ورځې وړاندې پېښور کې په یو دستوره کې کړې وه، او دغه باور یې ورکړی و چې پېښور ښار محفوظ کولو لپاره دوی د نورو ګامونو سره سره د ښار دننه زی پزی خفیہ کیمرے با لگوی
جب تک پشاور میں امن نہیں آئے گا،
ترسو پوری چی پیخور کی امن نوی راغلی زمونگ پا صوبہ کی امن نشیرات لی، مونگ ہر قسم طریقے ازماو کڑے، اس مونگ دا اسلام آباد پشان دا سیف سٹی پروجا پیل کو او خفیہ کیمرے لگولو باندے کار شروع شوه دی. زمونږ یو کپنی سره خبره شوه ده او ډیر زر به دغه کار سرته ورسی. دا پیښور د پولیسو مشر اس اس پی عباس مجید مروت مشال ریډیو ته دا دغه پټو کیمرو په حق لا وویل چې دغه ټول کیمرې به د پولیس لین نه کنټرول کیږي او په ښار دننه زی په زی 113 پټې کیمرې به لګول شي.
118 کیمرې دی بیسک مقصد دا دی چی دا داسی زیانو کیو لگی چی سٹریٹ کرائم ٹارگٹ کلنگ او دے باقی وکو من دے لگ پولیس تا بے بات کی پتہ لگی انویسٹیگیشن کی امداد کی کہ دیر زمون زیو ندی چی کمزی کے کیمراز ندی یا بلائنڈ سپاٹس دی
عباس مروز زیاد تکڑا چی پی خور خار کی دا مخکنا یو سل او اتیویش پٹی کیمرے لگی دلی دی او داغا نور نوی کیمرے با دا میار پا لحاظ دا مخکنا خ نتیجہ ورکوی او دا پلٹنو پا عمل کے با ہم دیر مدد ورکوی
چی آلریڈی کم 128 لگر دلی دی اغم ایچ ڈی دی دا 118 چی لگی دام ایچ ڈی دی خود دی چی خاص خبر ادا دا چی آلریڈی کمی لگی دلی شوی دی اغی زوم 36 ایکس تی دی زوم چی دی 48 ایکس تی نو دا لگ زیاد پاورفل کیمری دی
دا آیا داونی دا چی پی خور خار دا پارا میگا سکینر دا مخ کنا کار کوی او کم مشکوک گاڑی چی دا خیبر ایجنسینا پی خور تا داخلی گی دا آغی تالاشی یا سکیننگ هم دا دغی میگا سکینر دا لاندی کیگی خالد خان مشال ریڈیو پیخور
اردوونکو ورونو مومندو قبایلی سیمې ته د مومندو د بایزو او ساپو اوسیدونکو وایي له 2008 کال راهیسې ځمکې شاړې پرتې دي دوی وایي هغه مهال په سیمه کې پوځي عملیات پیل شول چې له کبله یې خلک کډو تاړ شول اوس هم د سیمې زیاتره ولس په لوکلو کې نه اوسیږي تفصیل شانواز ترغزې نورو
په مهمندو کې د بایزو تحصیل زیاتره ځمکې شاړې دي ولې د ساپو هغه د کروندې ځمکې چې د سرک د غاړې آباد وي شاړې شوې په مهمندو کې په دغه ځمکو د کال 2008 راهیسې کروندې هغه وخت بند شوې وې چې کوم مهال عسکري اپریشن شروع شوی و د ساپو زیاتره ولس خپلو سیمو ته بیرته ستانه شوي ولې د بایزو د سیمې څومره ولس لا هم بهر دي ملک زیارت ګل اتمر خیل وایي
قوم په بارډر باندې پراته یو ټول جنگونه او بد حالات په موږ تیر شوي دي موږ علاقې بالکل په سلو کې چې 40% خلک په موقع دي او اټکل ته بهر دي بنجر دي خطوط سلابونه وي ولې خاوندان
په ساپو کې د قندارونو تر د لکاړو پورې هغه ځمکې چې د لوی سرک دواړو غاړو ته په کروندې کې دي د حکومتي وینا وروسته بنجر دي په دغه سرک دواړو غاړو لوی لوی بوټی هم وو چې هغه هم وستلی شوی سید احمد جان صافی د دغه سیمو اوسیدونکی دی او وی ویل
هغه شاړې ځمکې خو زموږ اسیم شاړې دي ځکه چې هلته خو پښتانه دي نو دغلته هغوی بیا د کورنۍ کوم چې کلش په وجه یا کوم دغه په وجه باندې نه کوي نه شو میلې د حکومت په طرف نه چې د سرکونو د غاړو نه کړي کېږي چې هغه ځامن د امان په وجه باندې هغوی ته اجازت نه ورکوي
ملک نادر منان کوډاخیل د بایزو اوسیدونکي دی وای چې ځمکې هسې هم شاړې شوې وې خو بیا بارانونو او سیلاونو جوړ شوي پټي اوران کړل دی وای وړاندې د بایزو هر سیمه کې لږ تر لږه 15 ماشینی جرندې هم لګېدلې وې خدا سر نشته دی
زه نه ډیر خو زه نشته لري چې د سمال دین جوړې دي شي خو د سمال دین مونږ لپاره که تاسو غوړي مزري کې نه کېدا چې کندو نه ستاره تمر خېل کې دا کې دي چې په خېل کې دره کې دا کې دي شي انارګي او ته وي دغه کې نه سمال دین نه جوړې دي شي په بازو کې شمشا کې د بل سپینګي ته یو د خپل ګذر دی په دغه کې دا سمال دین نه جوړې دي شي
بل خو په محمد جنسي کې د فټا ډیولپمنټ اتورټی لخوا په څو بارني بندونو کار هم روان دي چې مقصد یې کروندې زیاتول دي خو د یادې ادارې په وینا چې د بارني بند کومه پروژه په ساپو په بایزو کې نشته شانواز ترغزی مشال ریډیو محمد ایجنسی
د اسوات منګوري اوسیدونکو سیما وای له هغه وخت راهیسې ژوند سخت تریخ شوی چې خاوند یې مازور شو لکار روزګار ولوید په 2008 کال کې په منګوره کې د یوې جنازې پر مهال ځانمرګي برید کې د سیما خاوند مازور شوی دواړه لاسونه پرې شوی دي د سیما کورتا زمونږ همکار نیاز احمد خان ورغله او په دې راپورټ کې د هغه کیسه راغونډه کړه
ویش کلنا سیما په داسې حال کې د 13 اتو کالو راسې د خپل دواړو لاسونو نه محروم خاوند او دوو بچو خصمانه کوي په خپل هم د یو نامعلومه رنس کار ده سیما وایي چې لسم جمعه ته پورې مې زده کړې کړې دي خو د منګورې کال 2008 د یو جنازې ځانمرګي برید د هغې خاوند پرمان دواړه لاسونه ویوړل او د دوی ژوند یې په دار کو
د واده په دریم کال چې بس تک چل شوی دی او دا نه هم یو لسم کال دی چې مسلسل د قیوا سخت نه هغه خوشحالي هغه لږ ټایم چې دی نو هغه زما نه هر شی هم نه هرسم او که یاد راتم نه دي چې په ژوند کې چېرته ما خوشحالي لیدلې وه کنه ما یو دوه پیرې خودکشي هم وکړه بیا هم پاتې شوم د دې بچو باندې خفه کېږم
سیما وایي چې په خپله هم ناروغه یم زیاتره وخت مې په روغتون کې تیر شي
زما د وجود کې اوبه کېږي او پړسیږي نه اوبه اوبه پرون زما یو ستن پاتې یو ستن راته وهل هغې چې کلونه دن نه کړه نو په هغه رګ کې اوبینې په ځای باندې اوبه راوبی دی
سیما زیاتوي چې خپل خاوند ته ګورم نو زړه مې ماتېږي جون می ډیر تریخت ده
د تو ګورم او تصویر ته ګورم ما زو ما کار پرې خو دو ابل اوس په پلو کې خزور ارته شو ټول وخه وخه ته تلې وي ګولې نه شي راوړې ځان سره په خپل سره نه شي کولې زه چې چرته تلې نه شم او ټول عمر له دغه قید نه ستې مرته تریخت ده جون زما بالکل نه خو
سیما وړاندې وای چې د پی ټی آی مشر عمران خان ته مې د مرستو لپاره ارزي کړې ده اوس ملاله یوسفزی ته اپیل کوم چې زما د ماشومانو د زده کړو په لړ کې مرستې ما سره وکړي
ملاله درخواست کو چې هغه زمونږ د کلی ده د سواد هغه تعلیم باندې په خپل هم ډېر مینه ده زما بچی هم ډېر په تعلیم مین دی وایي چې موږ څه وویلې نو زه اوس درخواست کوم چې زمونږ علاج او د دې ماشومانو د مستقبل مخکې جوړ شي چې دوی که سبا زه یم که زه نه یم نو چې دوی د خپل پلار یو ښی لاس وي بل ګس لاس وي
سیما وایي چې زما او د خاوند په علاج مې پلار او د خاندان خلکو په لکونو رقم ولګو دې وطن کې د دوی د مرستو لپاره داسې څه اداره نشته چې دوی مرستې په مستقل توګه وکړي نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
اوریدونکو اردو کراچی ته په کراچی کې د کابل ان کراچی یا کابل په کراچی کې په نوم دوه ورځنۍ دستوره سره رسیدلې چې پکې د پاکستان او افغانستان په کلتوري اړیکو خبرې اترې وشوې په دستوره کې د مدني ټولنې فعالو خبریالانو سره سره عام ولس هم ګډون درلودو محمد عمران هم دغه دستوري ته ورغلی او دا حال راکړي
د کاروان سرای کابل ان کراچی په نوم دا غونډه د خار په یو شخصي هوټل کې د بیلابیلو تنظیمو لخوا تابع کړې شوې وه چې پکې د عامو خلکو سره سره د پېښور اسلام آباد او کابل نه راغلو خلکو ګډون درلود دې دستوري ته راغلي د کراچی د پیپلز ګوند غړي دوست محمد خان مشال ریډیو ته وویل چې اوس وخت راغلی چې دواړه خواوو ته ولس د یو بل سره اړیکې خې کړي
داسې سیزونو چې د یو بل نه د نفرت ذریعې جوړېږي هغه سیزونه ته موږ لکه اهمیت ورنکړی شو او موږ هغه سیزونه چې موږ کې کامن دي یا مثبت یا زمنګ دراتون کې نسلونو لپاره پیدمن ثابتې شي موږ هغه سیزونو باندې اکتفا یو بل سره ملګرتیا یو بل سره پاغه باندې یو اشتراک کی غونډه کې یو سیستم جوړ شي
په دې دستور کې د پښتو د موسیقي تابعیا هم شوی و چې پکې د پښتو ژبې نوموړي سندرغاړي زرسانګي د پیښور نه راغلي ستار غغون کې زین الله عمرزي سرینده غغون کې جا سرحدي سره سره د خماریان په نوم د موسیقي ګروپ یا بینډ ګډون وکړو او د پښتو بیلابیل سندرې زمزمه کړي مشال ریډیو سره په خبرو کې زرسانګي ویل چې هغه خوشاله ده چې د کراچۍ پښتنو ته سندرې وایي او چرته چې هم ځینو پښتانه ورله مینه ورکوي
پښتانه که په لندن ده که جرمني ده که فرانس ده که بلجیم ده چیرته پښتون که افغانستان ده ما غږ وایو پښتانه پښتانه سره د خدای خو کې زه مینه ورسره کوم د پښتانه ما سره مینه کوي
د پېښور نه راغلي د سرندې استاد اعجاز سرحدي ویل چې په کراچۍ کې که حالات هر څنګه وي خو دوی ته خلکو مینه ورکړې ده
که خراب حالت کې مونږ راغلیو کنه نو مونږ د هغه ریسپانس ملو شوی دی چې څنګه د اوس ملاوي اوس خو لا د هغې نه ښه حالت دی
د ستار استاد زین الله عمرزي د پښتونخوا حکومت لخوا هنرمندانو ته 1500 روپۍ میاشت د ورکولو ګام وستایلو او وی ویل چې تیرو بدو حالاتو په هنرمندانو هم بد اغېز پرې باسلی و خو اوسې حالات تر ډېره حده ښه شوي دي
مخکې داسې یو دور و چې یاره زمونږ په دې موسیقۍ باندې ډېر غټ اثر پرېوتی و خاص کر زمونږ په فنکارانو باندې ډېر غټ اثر پرېوتی و زمونږ فنکاران ډېر زیات زمونږ فنکاران او اداکاران گلوکاران ډېر مجبور و غریبانان
اردوونکو مشال ریډیو ته وږي د مشال ریډیو د نن د 9 ساعته خپرونو د دې وروستۍ خبري ګړې وروستۍ خبرونو له عبدالحی کاکر له مایک ورکو
د پنجاب د قانون وزیر وای د لاهور بمې برید وروسته تر 15000 زیات مشکوکه کسان نیولې دي رانا سنولانن ویلی چې نور سی وی ټول کسان د پلوټن ورسره خوشی کړی سی خو البته 214 کسان له هم پولیسو له ځان سره ساتلی په دې برید کې تر هغه زیات کسان وژل سی. پاکستانی چارواکي هوډ څرګندوي چې د یک شمې پرس په لاهور ښار کې د سی وی محمدي عملین به په نښه کوي. د خبر د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف تیر ماښام په ټلویزیون وینا کې کړي. په اسلام آباد کې زرګونه احتجاجونکي لا هم په حساسه سیمه ریډ زون کې موجود دي او د حکومت غوښتنه کوي چې په ملک کې د شرعي نظام نافذ او د مذهب د سپکاوي د قانون سره مخامخ کسان دي پاسی کړي. د خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو مدني ټولنو غیر سرکاري تنظیمونو د بهرنیو مرستو د څارلو په اړه د مرکزي حکومت د نوي تجویز شوي قانون مخالفت کړی دی. دوی ویلي چې په مدني ټولنه کې د قانونو د بشري حقوقو سرغړونه ده. دا غوښت د خبر نن پېښور کې د لسو زیاتو مدني ټولنو غړو د یوې غونډې پر مهال د مشترکه اعلامیه کې وکړه. نن په ټوله خیبر پښتونخوا فاټک کې د روغتیا د څانګې پیرا میډیکل عملي کاربندیز ترسره کړ. دوی له حکومت غوښتنه وکړه چې د پروفیشنل الاونس په نوم دې مراحت ورکړي. په مومندو کې د یوې غیر حکومتي ادارې لخوا جوړ شوي شل سکولونه سرلننه بند کړل شوي دي. د هیلپ ان نیډ نومې ادارې تر انتظام لاندې دغه سکولونه د نړیوال ادارې آی سی آر سی په مالي مرسته چلیدل. افغانستان د سولې عالي شورا وایي که پاکستان د سولې په بهیر کې همکاري نه کولو ته دوام ورکړي نو د څلور اړخیزه ډلې نورو ښکېلو غړو هیوادونو ته به رجوع وکړي. د شورا مرستیال عبدالخبیر اوچون نن مشال ریډیو ته دا خبره وکړه. د ننګرهار سیمه چارواکي وایي د افغانستان د سترې محکمې د رئیس پلاړی د انسان تښتونکو له منګولو ژغورلی دی. د سایپرس حکومت رسنوي ته د سایپرس حکومت وایي چې د ایجنټ چې د ایجپټ ایر تښتونکي ځان وبخښي د ایجپټ ایر تښتونکي ځان چارواکو ته سپارلې دي. ټلویزیون په وینا تښتونکي چې کله لالوته کې راوتي نو لاسونه پورته کړي.
اوریدونکو اوس د مشال ریډیو د نه ساته خبرونه هم په دې پای ته رسی. ما مجید بابر د خبرونو ویان عبدالحی کاکړ او اسحاق امیری سره سره د مشال ریډیو ټول ټیم ته اجازه راکړي. په دې صفو بتا سود امریکا غږ دی و ریډیو اوري خا د بادو بریالي اوسئ.